په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې ازادي رادیو اوریدې ازادي رادیو یوې بلې خبرونه ته مو زنور یاس نوري هرکلای کوم. مخکې له دې چې د دې خبرونه بشپړه معرفي وکم پایل د دې سات په خبرونو کوو. سپینه مانی وای چې ولسمشر جو بایدن پرون یک شنبه د هغو دریو امریکایانو له کورنیو سره خبرې وکړې چې له 2022 میلادي کال راهیسې په افغانستان کې له طالبانو سره بندیان دي. د سپینه مانی لخوا په یوه خپره شوې اعلامیه کې ویل شوي چې بایدن بیرته خپلو کورونو ته د دغو امریکایانو چې په وینا یې په ناحق نیول شوي د ستنولو لپاره په خپلې ژمنې ټینګار وکړ. رویترز خبری آژانس د یو شمېر سرچینو له قوله ویلي چې د بایدن ادارې لږ تر لږه د تیر کال د جولای له میاشتې راهیسې له طالبانو سره د متحدو ایالتونو پر هغه وړاندیز خبرې پیل کړي چې له مخې باید درې واړه امریکایان رایان کوربت، جورج گلزمن او محمود حبیبي د امریکا په ګوانتنامو زندان کې د محمد رحیم ال افغاني د خوشي کېدو په بدل کې خوشي شي. په خبر پاڼه کې په دې اړه چې د دغو امریکایانو د خوشي کېدو په اړه خبرو کې څومره پرمختګ شوی څه نه دی ویل شوي، خو زیاته شوي چې ولسمشر بایدن او د هغه ټیم د هغو امریکایانو د خوشي کولو لپاره چې په بهر کې یرغمل شوي یا په غیر عادلانه ډول توقف شوي شپه او ورځ ډیری وختونه د مهمو متحدینو په ملګرتیا کار کړی تر څو دوی له خپلو کورنیو سره یو ځای شي او نوموړی به د خپلې پاتې دورې په اوږدو کې هم دې کار ته دوام ورکړي. د بایدن د ولسمشری دوره اوه ورځې وروسته د جنوري په شلمه پای ته رسیږي. په عین حال کې د محمود حبیبي ورور احمد حبیبي چې له بایدن سره په دې ټلیفوني خبرو کې ګډون کړی و ویل چې ولسمشر بایدن په ډیر واضح ډول موږ ته وویل چې که طالبان زما ورور نه خوشې کوي نو هغه به رحیم تبادله نه کړي. هغه زیاته کړه چې کورنۍ یې له بایدن څخه ډیره مننه کوي چې د ورور لپاره ولاړ دی. د طالبانو حکومت نه ده تایید کړی چې محمود حبیبي ورسره بندي دی، خو د دوی مرستیال ویان حمدالله فطرت تیرونه له امریکا سره د نورو بندیانو د تبادلې په اړه د خبرو پخلی وکړ. د یو بل خبر له مخې په افغانستان کې د بندي امریکایي رایان کوربت کورنۍ وایي هڅه کوي له منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره وګوري او د هغه د خلاصون لپاره مرسته ترې وغواړي. د کوربت میرمنې انا کوربت فلوریدا ته تللې او په دې هیله ده چې له ټرمپ سره وکتلی شي. انا کوربت پرون یک شنبه په خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر کې په یو بیان کې وویل چې له خپل خاوند سره سهار په ټلیفون خبرې وکړې او هغه ته ډاډ ورکړ چې د اخلاصون لپاره به پوره هڅه کوي. د بیلاروس د بهرنیو چارو وزارت مرستیال لوکاشویچ کابل ته تللی او د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت له سیاسي مرستیال شوی محمد عباس تانیگزی سره یې انکتلی دی. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي چې په دې غونډه کې دواړو خواوو د دو اړخیزو اړیکو او اقتصادي او سیاسي همکاریو د پراختیا په اړه بحث وکړ. د اعلامیې له مخې لوکاشویچ د بیلاروس د حکومت پر مثبت ارادې ټینګار کړی چې له افغانستان سره به په مختلفو برخو کې همکاري وکړي او د دواړو هیوادونو ترمنځ د ګډو هڅو د پیاوړتیا غوښتنه کړې ده. طالبان په پراخه کچه له روسیه او متحدینو سره راشه درشه لري. د ایران له زندان څخه د ایټالوي خبریالې چچلیا ساله له خوشې کېدو او له هېواد څخه د هغې له وتلو څلور ورځې وروسته د ایران قضایه قوه وایي چې محمد عبدینی په ایټالیا کې خوشې شوی دی. د ایران د قضایه قوې سره تړلې میزان خبری آژانس د یکشنبې په ورځ په یو بیان کې وویل چې 38 کلن محمد عبدینی چې تیره میاشت د امریکا په امر په ایټالیا کې نیول شوی و اوس خوشی شوی دی. په بیان کې ویل شوي چې نوموړی په تېروتنې سره نیول شوی و. محمد عبدینی نجف آبادی چې د امریکا لخوا سپاه پاسداران ځواکونو ته د بې پیلوټ الوتکو د پرزو په انتقال تورن دی، د ایټالیا په میلان هوایي ډګر کې نیول شوی و. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی وایي حاضر دی چې د شمالي کوریا نیول شوي سرتیری پیونګ یانګ ته وسپاري کړي. د شمالي کوریا واکمن کینګ جونګ اون د روسیې لخوا د نیول شوو اوکراینی سرتیرو تبادله تنظیم کړي. زلنسکی پرون یکشنبه په ټولنیزو رسنیو کې په یو بیان کې وویل چې د شمالي کوریا هر هغه سرتیری ته چې نه یې غوښتي چې بیرته خپل استبدادي هیواد ته ستون شي د ځینو نورو لارو وړاندیز هم کړی دی. هغه په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. د اوکراین مشر دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې جنوبي کوریا وویل کیف د شمالي کوریا دوه سرتیری نیولي او په دې توګه د زلنسکي د تیرې ورځې څرګندونې تایید کړې چې د دغو بندیانو د نیولو په اړه یې کړې وې. پیونګ یانګ او موسکو تر اوسه د دغو راپورونو په اړه تبصرې نه دي کړې. د سعودي عربستان چارواکو د منځني ختیځ او اروپا له ډیپلوماتانو سره په لیدنه کې پر سوریه د بندیزونو د لغوه کېدو غوښتنه وکړه. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر فیصل بن فرحان ال سعود د سوریه په اړه د غونډې تر پای ته رسیدو وروسته وویل چې د بندیزونو په لغوه کېدو ټینګار ځکه کوي چې د ده په خبره د بندیزونو دوام به د سوریې خلک له پراختیا او بیا رغونې شاته پاتې کړي. د سوریې د راتلونکي په اړه غونډه د ریاض په کوربتوب وشو. امریکا او اروپایي ټولنې په 2011 میلادي کال کې د سوریې د هغه وخت پر رژیم له دې کبله بندیزونه لګولي وو چې د بشار اسد رژیم د ډیموکراسۍ پلوه مظاهره چانو په پراخه ځپنه لاس پورې کړ. د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم په اړه د رامنځته شوو لانجمنو بحثونو سربیر د کرکټ نړیوالو شورا په اتلانو جام کې د افغان ټیم حضور تاریخي یاد کړ. په عین حال کې لسګونو ښځینه فعالانو د کرکټ نړیوالو شورا او ځینو نور بنسټونو ته په یوه لیک کې غوښتنه کړې چې د افغانستان د کرکټ پر ملي ټیم د بندیزونو لګولو له هڅو لاس واخلي.
په دې لیک کې ټول مهم ټکي چې موږ هغې باندې تمرکز کړی وو همدا و چې متوازی کړو چې دا ډله د افغانستان ملي لوبډله ده او دوی د جمهوریت د بیرغ لاندې لوبیږي.
په دې اړه مو د دې ډلې له یوې مسؤلې او د بشري حقونو له فعال شبنم صالحي سره هم مرکه کړې ده.
د دې پر ځای چې نارینه له دې حق محروم کړي راشي د ښځو د کرکټ ټیم جوړول لپاره په جلا وطن کې او کوردونه لپاره دې باندې باید کوشش وکړي.
په نړیوالو موضوعاتو کې به واوري چې اروپایي ټولنه پر سوریه د بندیزونو د لغوه کولو په اړه د بحث لپاره د روانې میاشتې په وروستیو کې غونډه جوړوي. په یو راپور کې به واوري چې د کورنل د سرکڼو ولسوالۍ اړوند د پشت پل بیا رغول کېږي چې د سیمې اوسیدونکو ورته ډیر خوښ دي.
آزادی رادیو خبرې ټولګه
د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم په اړه د رامنځته شوو لانجمنو بحثونو سربیره د کرکټ نړیوال شورا په اتلانو جام کې د افغان ټیم حضور تاریخي یاد کړ. نړیوال شورا پرون یک شنبه د اتلانو جام لپاره د افغانستان د ټیم د 15 کسیز نوملړ یادونه کړې ده. په دې وروستیو کې د برېټانیا د پارلمان د لسګونو غړو لخوا د افغانستان د ملي ټیم سره د لوبو د لغوه کېدو لپاره کمپاینونه وشول چې له دې کمپاینونو یوه ډله افغان ښځو هم افغان ښځو هم ملاتړ وکړ. اخوا یوه ډله نور و افغان فعالانو او ښځو د کرکټ له ملي ټیم څخه خپل ملاتړ څرګند کړی او ویلي دي چې افغان لوبغاړي د طالبانو د سیاستونو مسؤل نه دي. صفی الله سنګزی او نور جزیاتې.
د کرکټ د نړیوالې شورا په اعلامیه کې راغلي چې د حشمت الله شاهدي په مشرۍ د افغانستان ټیم ته تر زیاتې مودې وروسته د پیلیستو پوهونکي ابراهیم زدران بیا راستنېدل د سر د څلورو توپوهونکو جوړې لا پسې غښتلې کوي. د کرکټ نړیوالې شورا ویلي افغان ټیم داسې وخت اتلانو جام کې لوبیږي چې 2023 کال نړیوال جام او ورپسې 2024 کال نړیوال شلوري جام کې ډېر ښه ولوبېدل او ان تر نیمه پای لوبې ورسېدل. تر څنګ یې په بالینګ کې د پیژندل شوي لوبغاړي راشد خان، محمد نبی او فضل حق فاروقي یادونه هم شوې. د کرکټ نړیوالې شورا داسې وخت د اتلانو په جام کې د افغان ټیم لومړنی حضور تاریخي بللی او د نوملړ د قوت په برخو یې ټینګار کړی چې تر دې مخکې په اتلانو جام کې له افغان ټیم سره د بریتانیا او جنوبي افریقا د ټیمونو د لوبو د لغوه کېدو لپاره کمپاینونه وشول. په دې لړ کې د بریتانیا یو سلو شپېتو سیاستوالو او د پارلمان استازیو د انګلستان له کرکټ بورډه غوښتي چې راتلونکي فبروري د چمپیونز ټرافي په سیالیو کې چې په پاکستان کې ترسره کیږي له افغانستان سره لوبه ونه کړي. تر څنګ یې د کرکټ د ټیم یو شمېر منتقدینو او د حقونو فعالانو د افغان ټیم د بایکاټ له خوځښتونو ملاتړ ښولی او ویلي دي چې د ټیم غړو په کافي اندازه د افغان ښځو او نجونو د حقونو لپاره غږ نه دی پورته کړی. فوزیه کوفي چې پخوا د افغانستان د پارلمان غړې وه او له طالبانو سره یې د سولې په څو دورو خبرو کې هم برخه اخیستې، څو ورځې د مخه په ایکس پاڼه باندې ادعا کړې چې د کرکټ ټیم له طالبانو سره د خپلو نږدې او د دې خبره دوستانه اړیکو ته په کتو کولای شوه د ښځو او نجونو په ګټه کار وکړي، خو د دې خبره نه یوازې دا کار ونه کړ بلکې په وار واري د خلکو احساسات جریحه دار کړل. د افغان فلم پخوانی مشر سهرا کریمی هم له ازادي راډیو سره په خبرو کې د کرکټ د ملي ټیم د بایکاټ له پریکړې د ملاتړ ځینې دلایل دا یاد کړل.
ټیم کرکټ افغانستان باید د این برهه مهم تاریخي افغانستان کې مرده
د افغانستان د کرکټ ټیم باید د تاریخ په دې حساس پراو کې چې زموږ خلک د طالبانو د ظلم او ستم تر حاکمیت لاندې لېوه عزتمند ژوند به برخه دي او په تیره خځې او نجونې له اساسي حقوقو محروم دي، باید له طالبانو سره هم دسترخانی او هم غږی نه وي. باید په اصل کې د افغان خزو او د افغانستان د ازادي لپاره غږ پورته کړي،
خود افغانستان و برای عزتمندی مردم افغانستان.
بلې خو بیا د شاوخوا ډیر شو افغان خزینه فعالانو او سیاستوالو یوې ډلې د کرکټ نړیوالې شورا، د برېټانیا پارلمان او د نړۍ کرکټ بورډونو او یو شمېر ادارو ته د یو لیک پاستولو د افغان ملي ټیم د بایکاټ په اړه مخالفت ښوولی دی. دا ډله چې پر اسکی د پانتون استاد او د بشري حقوقو فعال شبنم صالحي، د پارلمان پخوانی غړی او فعال شکریا بارکزی، سپوږمۍ اکبرزی او زین نوری دي، ټینګار لري چې د کرکټ ملي لوبغاړي د طالبانو د ظالمانه سیاستونو مسؤلین نه دي. د بشري حقوقو فعال حنیفه ګیروال د ملي ټیم په ملاتړ د استول شوی لیک پر سر په یو بحث کې ویلي چې د کرکټ د ملي ټیم د بایکاټ د هڅو پر ځای باید د نجونو د ټیم او د ښځو د ملاتړ لپاره هڅې متمرکز شي.
په دې لیک کې ټول مهم ټکي چې موږ هغه باندې تمرکز کړو همدا چې متوازی کړو چې دا ډله د افغانستان ملي لوبډله ده او دوی د جمهوریت د بیرغ لاندې لوبیږي، د جمهوریت ملي سوري د دوی په ټولو لوبو کې کلیکیږي او دا اصلا په دې معنی نه ده چې دوی راځي هلته دي طالبانو دی بیرغ لاندې
لوب کوي. د انګلستان او جنوبی افریقا کرکټ بورډونو په جلا اعلامیو کې لاوان ټیم سره د لوبي د لغوه کېدو غوښتنه رد کړې او ویلي دي چې په دې اړه پریکړه د نړیوالې شورا ده. د کرکټ نړیوالې شورا مطبوعاتي ډلې بیا ځینو رسنیو ته ویلي چې دا شورا افغان لوبغاړو ته د هغه څه له کبله سزا نه ورکوي چې مسؤلې نه دي. تمه ده د افغانستان د کرکټ ملي ټیم په چمپیونز ټرافي اتلانو جام کې چې پاکستان یې کوربه ده، د فبروري په 28 په کراچي ښار کې له جنوبی افریقا سره ولوبېږي. دویم لوبه په لاهور کې د فبروري په 28 له انګلستان سره ده او دریم لوبه بیا لاهور کې له استرالیا سره د فبروري په 28 پلان شوی.
په راپور کې مو واوریدل چې په لسګونو افغان خزینه فعالانو د کرکټ نړیوال شورا او ځینو نورو بنسټونو ته د یو لیک په استولو سره له هغوی غوښتي دي چې د افغانستان د کرکټ پر ملي ټیم د بندیز لګولو له هڅو لاس واخلي. د دې ډلې مسؤل او د بشري حقوقو فعال شبنم صالحي ازادي راډیو ته وویل چې د نارینه د ملي ټیم د بایکاټ پر ځای باید د نجونو د ټیم د رامنځته کولو او د ښځو د حقونو د ملاتړ لپاره په تګلارو غور او کار وشي. صفي الله ستانیزي له هغه صالحي سره مرکه کړې او په پیل کې د لیک د محتوا او هدف په اړه ترې پوښتنه کړې ده.
زموږ د کمپاین موخه دا ده چې د افغانستان د ښځو غختر نړیوال ورسه او وای چې د افغانستان خزي پر انتقام باور نه لري او په دې باور نه دي چې خزي د کور د نن د افغانستان په کور د نن نه سوې کولی شي ورزشي فعالیتونه کې باید نارینه ونه کې، یعنی موږ پر انتقام باور نه لرو بلکې د مسلې پر حل باندې ډیر زیات باور لرو. او تر دې وړاندې هغه غښ پر سوې د افغانستان د میرمنو پر استازولي پر سوې موږ له خطر غښ پورته کوچو کولی شي، دا د افغانستان د میرمنو غږ نه ده او د افغانستان میرمنې پر انتقامي کړنو باندې باور نه لري.
هغه صالحي د ملي ټیم د بایکاټ په اړه باندې چکم غوښتونکي دي یا منتقدین دي، دوی خپل خپل دلایل لري. لا غیر دلیل دا چې ملي ټیم د دوی په خبره د طالبانو د پروپاګاندا وسیله ګرځېدلې او غړي په کافي اندازه د خزو لپاره غږ نه پورته کوي.
د جندر اپارټایټ او د افغانستان د ملي ټیم د لوبغاړو ترمنځ هیڅ ډول منطقي اړیکه نشته. کته شورت وګوري آیا دوی د پالیسیانو مسول وو، د اجرا کوونکي وو، د نظارت کوونکي وو، هیڅ ډول تاسو نه ګورئ دلته یو دغه نه وي اړیکه نشته. او بل اړخه کورته وګوري بیا په بیا بیا ملي لوبغاړو د دغه ټولو پالیسۍ په وړاندې خپل غږ پورته کړی دی او ته په سوشل میډیا په خواله رسنیو کې تاسو بیا بیا د دې پوسټونه کتلی دي، نو څه ډول او بل بل اړخه که موږ دا اوس تصور کوو چې دغه د افغانستان ملي لوبډله بایکاټ سو د ښځو وضعیت څه داسې مرسته کولای شي؟ هیڅ ډول مرسته نه شوی کولای، برعکس دا به د دې باعث شي هغه ځوان قشر چې د سرویګان په اساس 80% تر 40% ټیټ دی او حدود شپېته سلنه تر شل کاله ټیټ دي، او له ټول امکاناتو نه به برخې دي، نه صحیح تحصیل ته لاسرسی، کار حق نه لري. نړیوالو هیوادونو ټول ویزې پر بندي کړي دي او په یو ډول په سرخلاص زندان کې اوسي. یوازنۍ هیله چې هغه راتلونکي ته لري او هغه دا ده چې دوی وکولی شي لوبه وکړي او د نړیوال سټیج ته ولاړ شي. هغه موږ له دی نه اخلو. د احصایو په اساس حدودا 1.5 میلیونه ځوانان دا اوس په کور دننه په دغه کې په اکاډمیانو کې په رسمي ډول کرکټ کې، هغه څو کسان چې هغه په غیر رسمي ډول کې د غوښ میرې نه نسته. موږ د 1.5 میلیون کسان دغه هیله چې دی کولی شي خپل هیواد په نړیواله سطح باندې دغه په اصطلاح استازولي وکړي او دغه راتلونکي ته یوه هیله دا هیله هم تریخو او وایي چې دا کسان دي ټول باید دا راتلونکي ته هیله لاسه ورکړي. موږ د افغانستان له ځوان نسل سره څه کوو؟ وخت چې موږ یو څه غواړو او دغه کړنو سره تړانه زه فکر نه کوم چې دلته د کوم منطقي تړه
د تاسو په نظر د هل لار څه ده؟ تاسو د ملي ټیم ملاتړ کوئ او یو ډله نور بیا د ملي ټیم د بایکاټ غوښتونکي دي، هل باید څنګه وي؟
موږ د ښځو د حقوقو دغه مشخصا د ټول د کسان سي د ښځو د حقوقو او د بشر د حقوقو مدافعین دي او په کلونو یې دته هڅه کړې ده. موږ تاکید پر دې ده چې د دې پر ځای چې نارینه له دې حق محروم کړي، راسي د ښځو د کرکټ ټیم د جوړول لپاره په جلا وطن کې او په کوردنه د پردې باندې باید زیات کوشش وشي. که ستونزه ستا راځي د ستونزې حل ته وګورو، نه دا چې نارینه هم له دې حق محروم کوو وایي نه که زه دا لوبې نه سم کولی تاسو باید دا لوبه وکړي او لوبه ونه کړي. نو له بغا سره کوشش دا وچې یو متفاوت غږ نړیوالو ته او اساسي او دغه یو ډول اصیل غږ چې د افغان مېرمنو ده هغه ورسول سي او دا پیغام ورسوي چې موږ پر انتقامي کړنو باندې باور نه لرو، بلکې موږ باید په اصلاحي لارو ډېر فوکس وکړو.
د بشری حقوقو له فعال شبنم صالحي سره د هغه لیک د محتوا او هدف په اړه مرکه وچی د دې په ګډون یو شمیر د بشري حقوقو فعالانو د کرکټ نړیوال شورا او ځینو نور بنسټونو ته استولې او په هغه کې ترې غوښتنه کړې ده چې د افغانستان د کرکټ پر ملي ټیم د بندیز لګولو له هڅو دې لاس واخلي.
ازادي راډیو ته ورجو نیسي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
اروپای ټولنه پر سوریه د بندیزونو د لغوه کولو په اړه د بحث لپاره د جنوري یعنی د روانې میاشتې په پای کې یو غونډه جوړوي. دا خبره د اروپای ټولنې د بهرنی سیاست مشر کایا کالاس د سعودي عربستان په پلازمینه ریاض کې خبر اعلان ته وکړه. نور تفصیل د سفیر لستن زی پر پټ کې.
د اروپای ټولنې د بهرنی سیاست مشر کایا کالاس وایي د بندیزونو د لری کولو هر ډول پریکړه به د سوریه د نوې ادارې د حکومتولۍ په بڼه باندې مشروطه وي چې باید پکې بیلابیل ډلې او ښځې حضور ولري او لتونداري ډډه وکړي.
مکتبن له هغه بندیزونو پیل کوو چې د دغه هیواد د آبادی مخې نیولې، بانکي خدمتونو ته لاسرسي او همدا ډول مسایل، خو البته دا ټول باید له شرایطو سره پیل شي. کموږ پرمختګونه په سم لوري روان وګورو، موږ چمتو یو چې راتلونکي ګامونه پورته کړو، مګر موږ باید د بیرته راګرځېدو موقف هم ولرو. که وګورو چې سم لوري ته نزي، نو موږ کولی شو بیرته لدې لاس واخلو.
ریاض کې د یکشنبې ورځې کانفرنس چې د سوریې په راتلونکي پکې بحث وشو، د اسد د رژیم له پرځېدو وروسته د سوریې په اړه لومړنۍ نړیواله ناسته وه. د ریاض تر ناستې وروسته د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر فیصل بن فرحان آل سعود وویل د سوریې نوې ادارې یو لړ مثبت ګامونه پورته کړي چې د ریاض د کانفرنس ګډونوالو یې ستاینه کړې. هغه د بیلګې په توګه وویل چې د سوریې نوې اداره د اساسي قانون د ساتنې لپاره ژمنتیا ښوولې، له نورو ټولو خواوو سره خبرې کړي او د ترهګرۍ په وړاندې د مبارزې لپاره یې هوډ څرګند کړی. د ریاض ناسته د هغو هڅو په دوام کې ترسره شو چې په دمشق باندې حاکم چارواکي هڅه کوي د لویدیځ بندیزونه ترې لرې شي او نړیوالې مرستې په آزاده دوی ته ورسیږي. د اروپای ټولنې د بهرنی سیاست مشر کایا کالاس دا اعلان هم وکړ چې د اروپا د بهرنیو چارو وزیران به د جنوري په پای کې له سوریې د بندیزونو د لرې کولو پر سر د بحث لپاره روان شي. امریکا، بریتانیا او اروپای ټولنې وروسته تر هغه په سوریې باندې بندیزونه ولګول چې د بشار اسد رژیم په 2011 کال کې د ډیموکراسي پلوه مظاهره جان وځپل او دا کار د کورنۍ جګړې پیلامه وګرځید. د اسد رژیم بالاخره د 2014 کال د ډسمبر په 8مه د هیئت تحریر شام ډلې په لاس چې مشري احمد شاه راکوي وپرځید او په ترتیب د اسد د کورنۍ د سباندې نیمه پیړۍ واکمنی پای ته ورسیده. امریکا پر احمد شاه باندې لګیدلې په خوانی $10 میلیون بونټي یا جایزه
په دسمبر میاشت کې لاغو کړه. او وی ویل احمد شاره له دوی سره په خبرو کې ویلي چې د اسلامي دولت ډلې او نورې ترهګري ډلې به د سوریې په خاوره کې د فعالیت اجازه ونه لري. په سوریه کې دمګړی احمد شاره چې په خوا په ابو محمد جولانی مشهور د چارو واګې په لاس کې اخیستی.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
په پاکستان کې پر افغان کډوالو د فشارونو پر لړ کې یو شمېر افغان کډوالو ادعا کړي چې د پاکستان حکومت دوی د ویزو تمدید بند کړي دی. په اسلام آباد کې د افغان کډوالو شورا هم دا خبره تایید کړې ده. جزئیات اکرام الله اکرام رپورت کې.
په داسې حال کې چې د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د بیا اسناد افغان کډوالو د نیولو او جبري شړلو لړۍ لا هم روانه ده. په دغه ښار کې یو شمېر افغان کډوال ادعا کوي چې له تیرو څو میاشتو راهیسې دغه هیواد د دوی د ویزو تمدید بند کړي. خو د پاکستان حکومت په رسمي ډول په دې اړه څه نه دی ویلي. په پلازمین اسلام آباد کې میشت یو افغان خبریال چې نغواړي نوم یې په دې راپور کې خپور شي د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل
موږ لس ویزې نن اکسپایر شوې ورکړې مې دي په دسمبر کې اپلای مې کړه هغه یو میاشت هم پوره سو سوایسي نه راوځي که یوې میاشتې هم راوتی ما اخیستې.
یو شمیر دوی ادعا کوي چې په ځینو مواردو کې یو شمیر کډوالو ته د ډیرو پیسو په بدل کې یوازې د یوې میاشتې ویزې ورکړل شوې چې مخکې به شپږ یا د دریو میاشتو په مخ ورکول کېدی. په اسلام آباد کې میشت یو بل افغان سید الله ازادي راډیو ته وویل
ویزو د تمدید یا ایشو کولو پروسه درول ده او که چیرې کومه ویزا هم ایشو کې نو د یوې میاشتې لپاره راځي چې دا د افغان مهاجرینو لپاره ډېره سخته ده. نو کله چې ویزا ایشو نه شي یا صادر نه شي نو طبعا سي ډېری په زرګونو افغان مهاجر به د پاکستان د قانوني اسنادو د نه لرلو په بهانه به د دغه ملک نه به افغانستان ته بیرته ایستل کیږي.
دا افغان کډوال وایي د تیر کال د نومبر میاشتې راهیسې چې دوی د ویزو د تمدید غوښتنه کړي خو په خبره د ځینو د تمدید غوښتنه رد شوې او د ځینو لا هم په نامعلوم وضعیت کې ده. په اسلام آباد کې د افغان کډوالو شورا هم دغه ستونزه تاییدوي او وایي که د ویزو د تمدید مسله هم داسې پاتې شي نو لرې نه ده چې په لنډه موده کې دلته میشت ټول افغان کډوال د ډیپورټ له ګواښ سره مخ شي. د دې شورا مشر میوند عالمی افغان ازادي راډیو ته وویل
که دا ویزې تمدید نه شي د مهاجرینو مشکلات بیخي ډېر زیاتېږي او ټول مهاجرین له ډیپورټ سره مخ کیږي. چون همدغه تمدید د ویزې ده چې دلته اکثرا مهاجرین دغه قانوني اسناد لري. نو که دا ویزې تمدید نه شي زه متيقن یم چې په جریان د یوه یا دوه یا درې میاشتو کې به د نهایي شپږ میاشتو کې به د ټولو مهاجرینو ویزې اکسپایر شي او ټول مهاجرین به چې په لکو یا په میلیونو مهاجرین دي سره.
افغان کډوال په پاکستان کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لالي ادارې یو این ایچ سی آر او نړیوالو بنسټونو غوښتنه کوي چې د دغه هیواد په حکومت فشار راوړي څو په دې هیواد کې د میشتو افغان کیس لرونکو ویزې تمدید کړي ځکه دوی وایي که د ویدو موده پای ته رسیږي او افغانستان ته ستول کیږي نو هلته ژوند له خطر سره مخ دی. دا په داسې حال کې ده چې پاکستان د روان 2015 کال له پیل راهیسې د پلازمین اسلام آباد په بیلابیلو سیمو کې د بې اسناد افغان کډوالو د نیولو او ستنولو لړۍ تیزه کړې ده. که څه هم لا معلومه نه ده چې د روان کال له پیله څومره افغان کډوال د پولیسو له لورې نیول شوي خو تېره اونۍ په اسلام آباد کې د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان سفارت په یوه اعلامیه کې د جنورۍ له لومړۍ نیټې راهیسې د نیول شویو افغانانو شمیر 800 کسان ښودلی و چې د سفارت په ټکو د قانوني اسنادو درلودونکي هم پکې وو.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې ته سر ورکړه کړئ
azadiradio.com.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
د کونړ ولایت د سرکانو ولسوالۍ اړوند د پښت پل بیا رغول کیږي چې د سیمې اوسیدونکو هم ورته خوښ دي. دغه 150 متره اوږد او 8 متره پلن پل چې په 2011 میلادي کال کې د نړیوالو ځواکونو په مالي لګښت جوړ شوی و د 2023 میلادي کال په جون کې اوبو ویجاړ کړی دی. نور حالی په دې رپورټ کې.
په کونړ کې د سرپرست حکومت د ټول ګټو چارو ریاست مسؤلین وایي د پښت پل چې نږدې دو کال وړاندې په سین کې د اوبو زیاتوالي له امله پر ملا مات شوی و د بیا رغولو قراردادي یو افغاني وداني شرکت سره کړی دی. د یاد ریاست مشر قاری قدرت الله معاز د یک شنبه پورز د مرغومی په درشتمه ازادي راډیو ته وویل
پښت پوله چې هغه ترمیمیږي هر کومه پایه چې خرابه ورسمیږي
د هغې سروې ډیزاینر څه شوي، بودجې راغلي او شرکت ته ورکړل شوې، تدارکاتي مراحل هم سرته رسېدلي دي او امید انشاءالله په دغه دوه درې څلور ورځو کې عملا کار شروع شي.
ښاغلي ماسک څه هم پر پل د کیدونکو لګښت په اړه څه ونه ویل، خو وی ویل چې ډېر زر به پرې کار پیل شي او د خلکو ستونزو ته به د پای ټکی کېږدي. د سیمې اوسیدونکو هم خوښ دي چې نړېدلې پل ورته بیا رغول کېږي او اوږده مزلونه یې لنډېږي. محمد یوسف ازادي راډیو ته وویل
د پښت پل د تیرو څو کلونو راهیسې یو پیا ناسته وو، د پښت دواړه طرف ولسونه هم د پښت خلک او هم د نرنګ خلک ډېرو زیاتو ستونزو سره مخامخ وو. په دې پله باندې د مریضانو، د محصلینو، متعلمینو، د معلمینو، د نور عام ولس تګ راتګ ډېر مشکل شوی وو. د خدای په فضل سره انشاءالله په نږدې راتلونکي ورباندې کار شروع کېږي، بیرته ترمیمېږي. په دې برخه کې د ولسونو نه، د مشرانو نه، د علما کرامو نه، د ځوانانو نه ډېره مننه کوو چې هلې ځلې وکړلې. د اسلامي عمارت هم ډېره مننه کوو چې د ولسونو رسغه کې واورېد.
د پښتو یو بل اوسیدونکي حیاوالدین ملال راته وویل په پل کې د پیدا شوو تخنیکی مشکلاتو او د دستنې ډوبېدو سره سمي حکومتي چارواکو څخه د پل بیا رغولو د پاره غني غوښتنې کړې وي. اوس وخت چې غږ واورېدل شو او په پل کار پیل کیږي، خو له اړوندو مسولینو غواړي چې د رغنیزو چارو په سمه توګه څارنه وکړي څو د تیر په څیر بیا د رنګېدو ګواښ سره مخ نشي.
زموږ د پښت د کلي اوسیدونکو او د دې خواوشا اړوند څومره نور غټو واړه کلي چې دي، د دې سیمو ته خلکو تګ راتګ نشو کولای، د ډېرو ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ وو. ډېر د خوشحالۍ ځای دی په دې هیله چې د پل چارې په خو اساسي شکل باندې سرته ورسیږي. هغه شرکت چې په دغه پل باندې کار کوي، د دې د مسولینو او د دې د کارکونکو نوم دا هیله او خواهش دی چې خو معیاري کار وکړي تر څو پورې چې مونږ دغه سی یو حالت بیا تجربه نکوو چې زمونږ په پل کې بیا کومه تخنیکی ستونزه پیدا نشي.
د یدونې د چې له 2001 څخه تر 2013 پورې د کونړ پر سین د نړیوالو ځواکونو په مالی لګښت د پښت زیړی بابا، خاص کونړ، حکیم آباد، مروري، شولتن او ساو پلونه ورغول شول، چې له ډلې د زیړی بابا، مروري او ساو پلونه یو کال هم د کونړ سیند شدت تټین نشول او پملا مات شول. د شولتنې په 2020 او د پښدې په 2023 کال د ورته برخلیک سره مخ شو. د مروري پل هماغه وخت بیرته ورغول شو. د شولتن پر پل دوه کال وړاندې استحکامي پل ولګول شو. چارواکي وایي د زیړی بابا او پښت پلونو باندې به هم په همدې اونۍ کې کار پیل شي.
د ولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالی وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اته زر ته زر خال کې
د سیانګالو شخ
پندخه زېما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ل دی ازادي رادیو نل دکړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي گاوه
په ساده او روانه ژبه
او کچېره میډال او کاغذلې نو ما و د ازادي رادیو ته د سترو نور میډال ورکړي وای چې ګان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. د ازادي راډیو درنو خوږو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه. بیا هم د تل په سیر زلمی هیوادمن له هلمند کجی کې ولسوالۍ څخه سره د واتس اپ رابطه یم. د اسلامي عملیات له مشران څخه مو هیله او غوښتنه ده چې دا د ژمي په موسم کې د زموږ په ولسوالۍ او ولایت کې ډیر ستړي او غریبان خلک سته، د ماشام پر ډوډۍ وسه او قدرت نه لري. ناز موږ د ولسوالۍ سره ګر سره دوا کال کې چې مرستې نه راغلي، مرستې چې راسي هغه هم د کلی او داسي خلګي مشران کړي یا داسي مشرې پیدا کړي چې هغه بل د لاسو دولس نوم ور کوي او د کلی په پای چپا بغل او رستا بغل او په سر کې دوه دوه نوم ور کوي. اندې کله په شپږ یا تون مانو سره نیولې هغه هم د څوک نه وشتا کړی چې هغه انډوالم مټر لري هم ټکټر لري غریبانو مسکینانې پریشي. نو دا زموږ کلي وطن ته بیا دغه مرستې کمې راځي. دا دوه کاله خو یو مرستې راغلي نه دي، په شش کال چې مرسته راله هغه هم دا اوس چم ورسره وشو چې زموږ د کلي ټولو غریبانو مسکینانو پاتې شول. نو زموږ پیغام درسره نشر کوي. السلام علیکم.
السلام علیکم زروج محمد د نوبار د ولسوالۍ ځخ خبره کوم موږ خواته ډیر یخته موږ سره د کمپل مرستې وسی او د خوراکي توکو خلک ډیر غریبان دي دغه موږ ژغ د چرواکو ورسیږي السلام علیکم
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حضرت عمر کاکا د کندهار څخه دا پیغام د تپریر دوه د نوې کال پر ارتي دو سره باید مرشي وادوال ونی کشي دي ځکه چې د ونو زیاتې ګډې دي او د دې ترڅنګ باید د ونو وروزنې ته هم پام وکړي کچېری خلک ونی کشي دي او یې نوروزی دا معنی ده چې یې شي نه دي ځکه چې دا ونی کشي دي په لاندو وخت کې برته وچیږي چې پام لرنه یا ساتنې ته ونی